سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله ستانګ زای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاري وی نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکری د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځولو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو، بیا یو شمیر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اړې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ته ویلي په 10 وژل شو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 33 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخکېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زه نور یاست نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې یو لوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غرض نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر تاسو دواړه خبرونه ته خره غلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړل کیږي. یو شمیر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کیږي د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغې غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې د البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام مخنو بخیر مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنې کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنانو ښځینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله مننه اغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص اغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند د خپلې پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغېزمنې کېدای شي؟
سلامونه لومړی تاسو ته د خبرونې اوریدونکو ته. لومړی خو د معلومات لپاره باید دا ووایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو یوادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کېږي، بلکې د حکومت ولي د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولي ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایي سکتور او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهري او په جزئیات راځم ډېر اوږد بحث نه، نو په دې کته کولو سره دا یوازې دا نه داسې انټرنیټ قطع سوی، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د دې سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اته بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل لو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدی سره لسګونو زره افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوښه سو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول، دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې که دا اوس ویم د افغانستان کې دا اوس دی له دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي مېرمنې مسلکي او متخصص خلک بولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو چې لیکل د دې وروستی چانس و له همدې څخه یم بې برخه کړو. ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې اوس داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه کته سو. تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه کته سو. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي، خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي. که نه څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني، او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل، خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري. که نه دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېرې مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدینه به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو هغه دی، هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې که موږ هغه نه اطاعت ونه کړو، که نه نو د هغوی کار او ژوند هغه کیږي، ختمیږي. نو ولس هغوی نه داریږي، هغوی ته هېڅ احترام نه لري، د هغوی نه هېڅ هغوی ته نزدیکي نه لري، خو اوس داریږي. مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي، او که دا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ چتوي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغیزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تېره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نه سي ادا ارزولی، د څوک نه منېږي چې دا موږ څه کار کوو. یا څه تر سره کو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخونو پلچ کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسم زه
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته ده کلګ غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو ګورې الکترونیکی تذکری د تاسو مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټول قطع کول د یوازې باور کې یوازې عدید ځوان اقتصاد موضوع نه د مخمه اشاره وکړه په شهوادین نن یوازې 3 لک خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمغ سرکاري اړي کپري سو دي به باید وس په کار کوي انلاین دی لا افغانستان څخه کار کول نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو توري تاریخي دی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دي لکه په تاسو یو څوک لزده کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
سهر صاحب که دغه دی بشری حقونو موضوع ډیر د حساسه موضوع وي حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوري نظام کې د بشری حقونو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو که دا موضوع جلا کو نړیوال اړخ یې یوې خواته کو خپل افغانان حقونه لري کیدای شي په همغه د بشري حقونو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخ ته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم پوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هېواده لرې وو بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند یې کړی وو حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سي په جنگ جګړو کې وولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولا یعنی دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي دا معنی د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی هومره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځکه سره مننه مسي ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له 2 نړیواله جګړه او 2 نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولادي ستره ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو اما غا مرحله اوس په افغانستان کې د سنوي سلن افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډپریشن اخته دي چې موږ تاسو په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ته یعنې یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ په دا اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي رواني حالت تر ګریټ ډپریشن زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اواته میلیون نه میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک وو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تاسو دې لره تک سره وګور په میلیون افغانان وتښتیدو مسلکي متخصص خلک په ګاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ویسټر سو یعنی د هغې سې کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه له منځه ولاړ. هغې اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل سوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان به درود هغه نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوان او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولای وي. ګریټ ډپریشن نیولای ده. ګریټ ډپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځین نورې وادونه کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. دا بد روحي حالت نو زه دا یوازې دغه ټکنالوژي اړخ نه تویم. د ځوان ټول اړخونه پلجول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم دا. زه پوهیږم زه د تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې موږ شل پنځه دولتونو حکومتونه رالو په ډېرو وړو تیروتنو باندې ملتونه راولاړ سو او دې لواک ایسته کو. نو طالبان هم د نوم وي نه بي نښان وي اما د دوی د دغو تصمیمونو پایله به موږ د ځوان تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نو سوا یم او اتیم او کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کړو. سدی نالو سپادو سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړي او دغه وخت د افغانستان بنسټونو وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانولو سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال پنځه کال شپږ کال وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه وته مهمونو قیمت بس مهم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی یو بچی په صفت باندې د دې وطن دی یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیارانو کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسئ کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړو نتیجې څنګه سوله تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغې اولادونه دغې کورنۍ په غوږ شرمېږي د خپل پلرونو چې جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نوم یې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي اولادون باندې باندې شرمېږي خپل قوم درنه شرمېږي او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. آغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې و د افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه سي اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي. کومه سیمه ایز نړیواله مرجع سره چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي اوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي. نړۍ باید راشي په افغانستان کې. نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره. افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت کبل دی باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتي وي.
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبان غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس چې زه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړي، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي، یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي. مونږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې مونږ غوښتل نه لرو؟ هغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلورو کالونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د خې موضوع یادونه وکړه، همدغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده، کوی شي خپل راتلونکي جوړ کړي، خو دغه د دوی وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم، دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. سې تقریبا له دې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړي او لغنه ګټه واخلي ترڅو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د میلیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. لدی ورځ د تاسو په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېد چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نو د خلکو پاتونو سره دولت مخصوم دومره یانداسې په ایران کې څه پیښ شو، مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي وو، ناراضیتوب کې ځوان کې بیاغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه ساده د دې دوه مرحله د نن نورو سره شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو، یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان سي الیټ ورتوایي غي ته لاسرسي ورکړ. څنګه هم تقریبا 1000 یو نیم زر کسان په شون شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څخه پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنو یو د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت ماده ماډل ده، دا اوس یو شل په صد شریعت انستال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري طيب اتا ادي دي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ور ورور او افغانستان په شلو کلو کې غمره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه یوازې هغه پرمختګ لمنځه ولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلی نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پر دې اوس څه کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دوی خراب کړه، هغه یې هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دوی خراب کړه، د غوی د اوسنۍ ژوند هم د سترې افسردګۍ طرف ته کړو. د افغانستان له ټولو بدلونونو نړیوال پرمختګونو ته درمالمیږي. د اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل ورځ رپورټ زو درته کوم چې یوازې یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغې ته تر څلورو کلو کې 100 میلیارد امریکایي ډالره مرسته، یعنی پیسې ورکړی وي. له دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډېره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ اقتصاد $1 trillion ده، یعنی 1000 میلیارد ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې ښوونځي مخته تللو، که پوهنتونونه مخته تللو، که ټیکنالوژي مخته په کابل دي کې هم موږ هماغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې راتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما دې غواړي د 1990 مو کاغذ پراني او هماغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه توي کې خالي وخوره وچیخه ویدسه او نور د ژوند د پرمختګ
مسکېدو. دا خو سهار صاحب کېدای نه شي. بیا به هم دې بحث دوام ورکړو لې ویلاندې د مې ورسته.
انجن په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی وی
لیاور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې تر اوسه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.
دا زما حق دی. د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه اوري. دې خبرونه ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر میلمه نکړی دي. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب، بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا یادونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده. اما په افغانستان کې بدلون راغلی، ډېر رژیمونه تجربه کړی دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاسته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کده نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده. که هغه په لري کلیو او باندو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې خپل اولادونه باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغه سې یو کړنلارو په شاشي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی زستاسو د دې اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان پښتانه ټول افغانان د زده کړو د انټرنیټ د زده کړو د انجنونو د زده کړو مخالف دي نه تاسو وګورئ زه به یو ساده مثال درکړم مو په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملالې څخه شروع ته د غورست نازوونه تر دې ټول د میرمنې وي د غورستي کلونه کې زه توخه هم 2003 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم په 2003 کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه منځوبه من ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لزدکړو څخه محروم وو اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% واسي دا اصلا تاسو یو شی واضح معلومه وي نور ولایتونو زه اصلا باس نه اوربانی کوم تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچه څومره لوړه ولا په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي بدلون نه وغوړې دو موږ تاسو په ماغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول بیا مو هم خپل ژوند ته ادامه ورکړې و موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول مو په افغانستان په ماغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو بیل کټاره بیل پرمختګونه بیا هم حالت ټول هلی غړولې وي اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړ د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت تور سوال سي تست معلومات لپاره زویم شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده شمالي کوریا متخصص کډونه لري خپل اټومي بم جوړوي راکټونه جوړوي ټول سیستمونه خپل کنټرولوي سید لټون نړی سره اړیکه کاته ده اما به د خپل دولت خپل ولس زده کړنه د محروم کړي تاسو مرمنې شمالي کوریا زدکړی مساویانه لکنارنه غوند زدکړه تل اسرستی خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسری د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړی دا واغ لمن زوړي دا خبر په خوله به دا خبره نه کوي ځکه څوک وایي ته زرمان میږي څزه دا دښمنی کومه خو تبي خبر د موږ تاسو په عمل کې معلومیږي د پتیر څلور کلو کې وایي د موضوع انټرنیټ موضوع نه و دینجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ونځو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده تاسو وګورئ په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما سیړنه کوله د افغانستان کې 90% ماشومان ځون کې خوندوی پانتونو ته بل انګیزي دي ځولې به انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون ویل ماسترین وکا زما په جګو واستې به سواد طالب پدن د ناستا او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم نو هغه خپل عزت نفس لري هغه مورال لري هغه شخصیت لري هغه غرور لري څنګه غتر دی لاس کار وکې دي د اوسنۍ دولتداری کې ته وایا حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلی کار ستا استعداد ستا کوم شی ستا ګور هیڅ د افغانستان په ستا چیرته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی حساب ورکونه ستا په دولتداری کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه مو تاسو فرض لرو په پادي ځوان کې په دینی ځوان کې په دولتداری کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي دی حساب ورکونه ور کوي نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولېږي ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یواد کې ژوند کوو د قوانینو او اصول لمخه باید ژوند نه کوو په افغانستان کې اساسي قانون ټول حق قوانین او اصول لایحې ریګولیشن د لمن ز یوړو او په منځ ول مو شریعت لرو کما دوه د شریعت څه شي ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداری کې د متزه یو شی د معلومات لپاره در پټون لري چې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري ته افغانستان په نوري په شریعت چې د ټکنالوژي او دولتداری او د خلکو ژوند مدیریت کول شي موږ ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړی سره همغږي ته ضرورت لرو په دغه ځنګلي ژوند باندې مونږ کول ژوند وکړه سلويک میلیونو ژوند ور برباد کړ اغه په افسردګي اخته کړ اغه نا امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغی دغه ته مجبور کوسن دیغی تر لاس لاندې ځوان کوي
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې خبرونه کې وای زموږ اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبر ډیر زیات دي پروتین خبرونه کوي بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبري وکړو خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړوند نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر منو اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخانی مرستيال عبدالسبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوګ هیواد ریخودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثناء د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په 13 ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هواد ته چیزی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د ته موږ مهاجر ویلې شو یعنی کایو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخي نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلری دی افریقا په شمول هغه به بل بحثه نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې کایو څوک وطن پرېګدی هغه باید د دې لپاره پرېګدی چې مثلا غسره تبعیض آمیز حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازم ده چې لدغه خپل حقوقونه باید با خبره وشي ځکه د دې کانو انسون مطالعه او کم هواد ته چغواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسونونه منلې دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهمه دي د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبند وطن لري کیږي د هغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدسات ته درناوی پکار ده د موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شي ودي په نور هوادونو کې به د سه حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هواد لپاره د ننګ مسله اترې جوړه شوې ده نو هیله ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتای ده او دا هر هیواد کې چې ده هغه پردای ده صحیح ده چې لغمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نشمیرل کیږي نو لازمه ده چې ډیر ډیر احتیاط کار واخلي، د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد په اړه بیا غته ورتلل.
ګورې، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه لغه اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې پیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دو ته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته ولاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولار ډیر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي به د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوره، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې له قانون نه بی خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روښانه شول چې دا ډیر لوی سرکوکی رامنځته کوي، د دې وضعیت دوام څومره زیان رسوونکی ده؟ دا مصارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هلته هم د قانون د نه خبرې له وجې په پویږي نه یا ځان نه پوهیږي، دا څومره سنگین تمامېدلی شي دا وضعیت کم داسې دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خواشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یوه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي، او ورته متوجه ووسی زکه اکثرا خلک چتللی دی اغوی خاط شوی ندی سید د یو ماخته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي ووسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان ووسی د غلطه دین غیر قانوني لارښتد دی چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځان ته قوانین لري قانوني لارې ځان ته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې له سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رالنډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مصباح صاحب، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږ کسانو څخه یاست چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې لیدل شوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه هر څه خپل دي، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې تراشي او دلته ځان عیار کړي ژوند ښه ژوندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوې ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس بس صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانایم رسیال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
زنه پېلم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یې غړي ناسي، چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستا نفس خکلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بری تنا ستا بان خکلی دی
نڑوستر گو میر منی باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منی باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منی باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منی باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منی باڑ دیکھنے سنگین ناستن استنے والا سم پورے را پورے وزیر